The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Grano Rudunko Assalamu Alaikum da The Voice of America Diva Radio de Nanda Etwar Ras Kal 2016 da December da Miyashti Uishtamane ta da Awal ta stobland ko da muhim khabruno sartiki د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د بجنې دیارلسم تلین په موقع یوې لویې جلسې ته د وینا په وخت د تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکې کړي او ویلي وزیر اعظم عمران خان ته معلومه ده چې د هغه سره د سیاسي مخالف پارټو سره د جوړجاړي کولو اختیار نشته. پاکستان کې پښتون تحفظ موومنټ حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی نیول شوي مشران او فعالین دې خوشی کړی شي او د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هدفي وژنې ودرول شي. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان هرنای ضلع کې د اف سي ځواکونو په یو چک پوسټ شوي حمله کې اوبو امنیتي ځواکونه وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت مخالف سیاسي پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشران د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د بجنې دیارلسم تلین په موقع نن د سند په لاړخانه کې یو لویه غونډه کوي. غونډې ته د وینا په وخت مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکې کړي او ویلي وزیر اعظم عمران خان ته معلومه ده چې د هغه سره د سیاسي مخالف پارټو سره د جوړجاړي کولو اختیار نشته. دغه جلسې ته د زرګونو پښمره کې د بیلابیلو سیاسي پارټو فعالین او منسیالان ورغلي دي. د پیپلز پارټي د مشرانو ترڅنګ د عوامي نېشنل پارټي مشران د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل برخه اخلي. د بینظیر بھٹو زوی او د پیپلز پارټي اوسنی مشر بلاول بھٹو زرداری د خپل مور د تلین په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي بینظیر بھٹو نه یوازې د نرانو په ټولنه کې د خزو حوصله اوچت کړي بلکې په زړورتیا سره د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره هم مبارزه کړي. بینظیر بھٹو د کال 2008 دسمبر په 28 نیټه د راولپنډي په لیاقت باغ کې د خپل پارټي د یوې جلسې ختمې دوه وروسته په ډزو او ځانمرګي حمله کې وژل شوی و چې پکې د نوموړي په ګډون د پیپلز پارټي خوښه دویش نور کسان وژل شوي. په بینظیر بھٹو د حملې زمواري هغه وخت غیر قانوني ډلې تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخیستې وه. پاکستان کې پښتون تحفظ موومنټ د حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د دوی نیول شوي مشران او فعالین دې خوشی کړی شي او د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هدفي وژنې ودرول شي. پښتون تحفظ موومنټ نن د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع په باړه سیمه کې احتجاجي جلسه کړې چې پکې د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین، محسن داوړ، سید عالم مسید، میر قلم وزیر او نورو مشرانو ویناګانې کړې. منظور پښتین په خپل وینا کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر دی سره د نورو ملګرو راخوشې کړي شي او په پښتونخوا سیمه کې د هدفي وژنې ودرول شي او بې درک کړل شي به خلک دی عدالتونو ته وړاندې کړي شي. ونډې ته د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي چې په افغانستان کې د پوره منصوبې لاندې د ځوانانو، سیاستدانانو او مدني فعالانو هدفي وژنې روانې دي. نوموړي د کینیډا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بلوچستان د طالب علمانو ډلې بي اس او آزاد پخوانی مشر او د بشري حقونو فعالې کریما بلوچ د مړینې دي پلټنې وکړي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان صوبې په هرنۍ ضلع کې د اف سي ځواکونو په یو چک پوسټ باندې شبې حمله کې اوو امنیتي ځواکونه وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. پوځ وایي دغه حمله د بلوچستان هرنۍ او صوبې ضلعو ترمنځ په شارک جالبان سیمه کې شوي چې پکې د نائب صوبېدار رنګ یو افسر او دوه شخصي محافظین هم وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اوو امنیتي ځواکونو په وژنه خفقان کړي او د وجل شو تنانو د کورونو سره یې د تعزیت څرګندونه کړې. د مولوی ویلي قام د دغه بهادر ځواکونو سره کلک ولاړ دی. بلوس وسلواله ډلې بي ال اي د دغه حملې ذمہواري په خپل سر اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وای د سولې خبرو اترو دویم پړاو به په قطر کې شروع شي. د ملي مصالحې د رهبری شورا په دویمه غونډه کې عبدالله عبدالله ویلي بین الافغاني مذاکرات باید بیرته په خپل ټاکلي وخت باندې شروع شي او د مذاکراتو د ځای په سر بیلابیل درجونه باید د دې د ځنډ سبب ونه ګرځي. نوموړي ویلي د قطر د سولې خبرو اترو د نوملي پړاو قربتو په غاړه لرو او د سولې خبرو اترو د ملاتړ کوونکو هیواد ته توګي د دویم پړاو خبرو اترو قربتو ته د کورونا وایرس په بحراني حالت کې هم تیاری خوډلی او د افغان سولې خبرو اترو ملاتړ یې کړی.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ مشران د پخواني وزیر اعظم بنظیر بھٹو د وجنې د لسم تلین په موقع نن د سند په لړکانه کې یو لوی غونډه کوي. په دغه جلسه کې د زرګونو پښمیره کې د بیلابیلو سیاسي پارټو فعالین او مرستیالان برخه اخلي. د پیپلز پارټي د مشرانو سره سره د مسلم لیگ نواز نائب صدر مریم نواز، د عوامي نېشنل پارټي مشران، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي او د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مشر سردار اختر مینګل هم په دغه غونډه کې برخه اخلي. د بنظیر بھٹو زوی او د پیپلز پارټي اوسنی مشر بلاول بھٹو زرداری د خپل مور د تلین په موقع په خپل پیغام کې ویلي، بنظیر بھٹو نه یوازې د نرانو په ټولنه کې د ښځو حوصله اوچتی کړي، بلکې په زړورتیا سره د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره هم مبارزه کړي. تفصیلی رپورٹ پی رحمان بنیری راکئی.
د پاکستان د پخوانی وزل شوی وزیر اعظم بنظیر بھٹو د اتلسم تلین دستوری ته د حکومت مخالف تحریک پاکستان ډیموکراټک الاینس مشران هم ویناګانې کوي. د بنظیر بھٹو د اتلسم تلین نن د اتوار پر د سین د لړکانې ضلع په نوډې رسیمو کې د ویلې جلسې په حال کې منځل کیږي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه پکړی خدا بخش کې د بنظیر بھٹو د تلین دستورا کې یو غټه جلسه روانه ده. دام رسپانوی د پیپلز ګوند اوسنی مشر بلاول بھٹو زرداری د ائتلاف مشران د خپل مور د تلین دستوري ته پخپله بللی دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مهمه مشر مریم نواز شریف غونډه ته د روانېدلو وړاندې ویلي وو بنظیر بھٹو د دې وطن لپاره خپل سر قربان کړی دی. د مطبوعاتو تر مخه غونډه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویل د نن د غونډه ډیره احمده، ځکه چې د هغه په وینا استابلیشمنت د هیواد د سیاسي ګوندونو د یو بل په ضد ودرولو کوشش کوو، خو نن هغه د پی ڈی ایم د بیرغ لاندې یو ځای شوی دی. مطبوعات وایي په غونډه کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپله نه دی شریک شوی، خو د هغه د ګوند نور مشران غونډې ته ورغلي دي. وړاندې داسې خبرونه هم وو چې د حکومت مخالف تحریک د مشرانو ترمنځ اختلاف نه دی. د بنظیر بھٹو زوی او د پیپلز ګوند اوسنی مشر بلاول بھٹو زرداری د هغې د تلین په وخت په خپل پیغام کې ویلي دي، بنظیر بھٹو نه یوازې د نرانو په ټولنه کې د ښځو حوصلې اوچتې کړې وې، بلکې په زړورتیا سره د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره هم مبارزه کوله. هغه وویل د هغې نظریه د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په بڼه ژوندی ده، ځکه چې هغې امرانه ځواکونه چیلنج کړي وو او ویل یې چې انسان بند کېدی شي خو نظریه نشي تړل کېدی. بلاول بھٹو زرداری په خپل بیان کې ویلي دي، بنظیر بھٹو تل په هیواد کې د رښتینې جمهوریت لپاره مبارزه کوله او د پیپلز ګوند په غړو یې غږ کړی دی چې په پاکستان کې د حقیقي جمهوریت د آئنده بالادستۍ او د پارلمان د بشپړې خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړي. بلاول بھٹو د بنظیر بھٹو د وجنې تور پخکارا پچانه دی اچولې خوای د تیارو ځواکونو اخر هغه په دسیسو وجله، خو هغه ته حتی تر شهادت وروسته هم ماته ورنکړه. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د پخوانی مشر بنظیر بھٹو د لسم ترین په داسې حال کې منځل کیږي چې لا هم د هغه پیخه پتړاو سوک نه رسېدا شوی، چې په نتیجه کې د بنظیر بھٹو په ګډون ګنډشمیر کسان وجل شوی وو. بنظیر بھٹو د 2009 کال د دسمبر په 8مه د راولپنډي په لیاقت باغ کې د خپل ګوند جلسې وروسته روانه وا چې یو تن پر ډزې وکړي او بیا د هغې وروسته یو ځانمرګي برید بشو، چې د بنظیر بھٹو په ګډون په کې د پیپلز ګوند شاوخوا 2 کسان وجل شو. په بنظیر بھٹو د برید ذمہواري هغه مهال د پاکستان طالبانو تحریک په غاړه اخستې وه.
په داسې وخت کې چې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ڈی ایم د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک فیصلې پړاو ته ننوته دي، خود سیاسي چارو څېړونکي وايي په اتحاد کې شامل لوی ګوندونه د اسمبلیانو نه د استیفو او لانګ مارچ په معاملات د خپل منځ اختلاف ښکار دي، او که د مخالف ډلو اتحاد پر راتلونکي کې د حکومت لپاره سیاسي طوفان پیدا نکړې شو نو بیا دې په سخته یخنۍ د سیاسي پسرلي خوبونه نه ني. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریوا خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د سیاسي چارو سیړنکار او خبريال اویس توحید وایس اف امریکا ډیوه سره خپل تجزیه کوي. دا وخت د مخالف سیاسي ډلو ترمنځ د اسمبلیانو څخه د استفاګانو ورکولو او د لانګ مارچ په معاملې اختلافات او ګنګسوالي موجود دي.
بڑا امتحان ہے پولیسوں کے لیے کہ کیا اتنے بڑے تعداد میں لوگ کسی روز سے پنڈی اسلام آباد جائیں گے جس سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ایک اسٹرانگ یا ایک بہت ہی مضبوط یا مربوط قسم کا پیغام دیا جائے.
حغوائی دا موجودہ صورتحال دا مخالف ڈلو لپارا یو لوی امتحان دے. آیا حغوائی پا دے سخت یخنے کی دمرا خلق اسلام آباد تراوستل شی چی حکومت او اسٹیبلشمنٹ تا یو مربوط او مضبوط پیغام ورکلی شی ولی چی نواز شریف دا لانگ مارچ خلاف تے او پیپل گن دا اسمبلیانو سخا استفاگانے نور کول غوالی. دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر فواد چودری وائی حکومت لا مخالف ڈلو تا دا موجودہ صورت تحال نه د وټلو لارا ورکول پکار دی او د هغوی سره د خبرو اترو لپاره حکومت تخپل دروازې هم پرانسته پرې خودل پکار دی. هغه وای د مولانا فضل الرحمن په پاټه کې چې کوم اختلافات مخې تراغلي د لړې د غلطا د اودریدو نه دا او د دې بصری با مسلم لیگ نون ته هم رسی. که څه هم ځنې حکومتي وزیران د مخالف ډلو سره د ډایلاګ خبره کوي خو تر اوسه پورې حکومت په دې اړه کم سنجیده او باضابطه ګام نه دی پورته کړی. او د سیاسي چارو یو بل سیړن کار احمد بلال محبوب ڈیوا توائی نگنی چی دا مخالف ڈلو سرا دا حکومت دا ڈائلاگ نکولو دا زد پر شا دا اسٹیبلشمنٹ سمر لاس دے. خوزیاتوی کلا چی دا اولس مرستا دا یو حکومت سرا ختم شی نو بیا اسٹیبلشمنٹ هم دا حکومت خویدل اخپے نشی راتنگا ولے.
عوام کی تائید اگر مجھے کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے پشت پر میرے خیال میں ان کا جو ذہنی انداز ہے نا سوچنے کا انداز وہ ہے ان کو کوئی کمپرومائز کرنے یا کوئی مطالبہ کرنے سے روک رہا ہے.
حغوائی دا وخت د حکومت لپاره د اولس مرستا او تایید کمزور اخکاری او د مخالف ډلو سره بامانی خبرې نه کول د حکومت د زدي سوچ عکاسی کوي. سیړونکو وای مخالف ډلې به په هغه صورت کې د اسمبلیانو څخه اجتماعي استفاګانی ورکوي چې د حکومت د تلو ورته باور وي. غنی بیا یره دا چې مخالف ډلې به د موجوده سیاسي نظام نه بهر شي. او سیړنکار اویس توحید بیا وای ک د سېنات د انتخاباتو وړاندې د مخالف ډلو اتحاد د حکومت لپاره سیاسی طوفان پیدا نکلی شو نو بیا د غډلې دی په دې سخت یخنۍ کې د سیاسي پسرلی خوبونه نویني.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د بلوچستان په هرنای سیمه کې د لیویس چارواکو په وینا د امنیتي ځواک اف سی په چیک پوسټ باندې وسلوال برید شوی دی. اپا دغا وسلوال برید کی وطنا وجل شوی دی او تولس زخمیان شوی دی. وسلوال دلی بی ایل ای دده حملی زمواری پا غاڑا غستی دا. پا دی حوالی سرا تفصیل ریپورٹ دری و خبریال حفیظ اللہ شیرانی را کئی.
د ځای مامورینو په وینا د بلوچستان یالت په شمال ختیځ کې له کوټې ښار څخه شاوخوا 120 کیلومتره لیري پرته سیمه هرنای شهرګه کې د خالی یا هفتې په مازیګر دا پیښه شوې. د هرنای د لیوی ځواک او چارواکي د نوم نشولو په شرط وی جیوته وویل د اف سی ځواک پر پوستا وسلوالو په وړو او لویو وسلو برید کړی. په برید کې ټپی شوی عسکر یې د کوټې او پوځي روغتون ته رسولي. لا یاد پیش سمدستی وروستو د اف سی او لیوی ځواک ګن شمیر سرتیرو سیمه په ولکه کې اخیستی او د وسلوالو بریدګرو د نیولو هڅې کوي. لا بلې خوا د هرنای د وسلوال بریدز مواري کلادم بلوچ وسلوال ډلې بی ال ای قبول کړي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د پیش غندنه کړي او ویلي چې ترهګریز بریدونه د دوی حوصله نشي چټولای. په جاری سوي سرکاري خبر پانه کې لیکل شوی چې امنیتي ځواکونه د ملک د دفاع په خاطر د ځان قرباني ورکوي. په بیان کې زیات شوی چې د وزل سوو سرتیرو وینبه رنگ راوړي. هرنای د کولی یا د سکرو د قانونو د ش موسم او میوه په وجه شهرت لري. دلته وخت نا وخت پر امنیتي ځواکونو او د کولی قانونو پر خوارکښو بریدونه کیږي. د دغو بریدونو ځموارې زیاتره وخت بندیز لګول سوی بیلتون غشتون کې بلوچ وسلواله ډله بی ال ای منی. دغه وسلواله ډله د بلوچستان په کوهلو سیوی ډیر مراد جمالی نصیر آباد اواران او نورو سیمو کې د حکومتي ادارو او چارواکو پر ضد وسلوال عملیات کوي. پر شپږم اگست 2018 باندې د بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټي د مرګ لپیښ وروستو د ایالت امنیتی وزه خرابه سوی او په بیلابیلو سیمو کې بلوچ وسلوالې ډلې د حکومت او فوجي ځواکونو پر ضد وسلوال عملیات کوي. د امنیتی ځواکونو له لوري هم د ایالت په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت د وسلوالو ډلو پر ضد اپریشنونه کیږي. بلوچ کام پرسته ګوندونه د بلوچستان پر ساحل او وسایل باندې د بلوچ اولس د اختیار غوښتنه کوي. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا د وسط امریکا دی با خبري خبرونه ده. د فاټا خیبر پختونخوا کې د زمکېدو دوه کال شوې دي او د انضمام په وخت د دغه سیمې د خلکو سره د آئنده لاندې ژمنه شوې وه چې د روانو لسو کلونو کې به هر کال دغه علاقې د پرمختګ لپاره سل ارب روپۍ ورکړې کیږي. خو د مومندو ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی نثار احمد مومندي وته وایي 2019 کې پخوانی فاټا د پاره 28 ارب روپۍ منظوري شوې وي، خو یوازې 12 ارب روپۍ لګول شوې دي. او بیا 2000 کې هم یو کم 50 ارب روپۍ منظوري شوې وي، خو مالی کال اړمبنوش په ګمیاشتو کې صرف 8 ارب روپۍ لګېدلې دي. برخوا دا د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر ځانګړي مرستیال کامران خان بنگش ویلي دي پښتونخوا د خپل برخینه سیوا نوو زم شو زیلو ته ورکړي دي، خو د وفاق او نورو صوبونه او سپوري دوی ته هیڅ نه دي ورکړل شوی. هغه وای په دې حق له د وزیر اعظم سره هم د په دې مسله خبرې کړې دي. نور تفصیل په دې خبريال مدثر شاه په دې ریپورت کې راکړي.
تیر حکومت بیخی خپل اخیری ورځ یعنی مئی 2018 کې د فاټا خیبر پختونخوا کې د ورګډولو آئینی ترمیم پارلیمان منظور کو. هر څوک ځینې سیاسي ګوندونو د دې انضمام مخالفت کول، خو اکثر ګوندونو بیا د دې مرسته کول، نو ځکه پارلیمان د دې ترمیم منظورۍ کې کم خاص خنډ پیدا نشو. آئینی ترمیم کې د هاغه وخت فاټا خلکو سره د نور ژمنو ترڅنګ یو ژمن دا هم شو چې وفاق او صوبې برا روانو لسو کلونو کې هر کال د دغې سیمې د پرمختګ لپاره سل ارب روپۍ ورکي. بیا جولای 13 کې ټول ټاکنه وشوې او وفاق کې د تاریخ انصاف حکومت جوړ شو، خو نوې حکومت د ریز لرلو چې بجټ نگران حکومت جوړ کړي دی او دای په کې زیات بدلون نشي کولای. خو بیا چې یو کال پس موجوده حکومت د 19 شلم کال بجټ وړاندې کړو، نو هغه کې هم د پخوانی فاټا لپاره هغه پیسې نوې د کمچشم نشي وا. او د ممن ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی نثار احمد ممن ډیوت وای دی دواړو لونو کې پخوانی فاټا به برخې پاتې شو.
30 ارب روپے په 13 کال په 19 کې مونږ ته راغلی شوې ریلی شوې، هغه کې صرف 12 ارب روپے لګېدلې. اوس په 2020 کې چې کوم مونږ ته راغلی شوې دی، مونږ ته په بجټ کې راکړل چې تاسو ته به مونږه یو کم 50 ارب روپے درکو. په یو کم 50 ارب روپے کې مونږ ته صرف او صرف په 13 سیمای کې 14 ارب روپے لګېدلې. اوس دا سیمای چې دسمبر ختم شي، د سیمای بم راشي، د کې بم تقریبا دغه 15 ارب روپے راشي، نو چې دا ریشو واچې، نو مونږ به بیا په دې کې صرف په دې کال کې مونږه 14 ارب روپے مونږ خرج کړو چې پس کې په دې ریشو روان.
وای مونږ صوبایي اسمبلی کې د خپل کړمو لپاره غږ پورته کوو، خو واکداران راته وای چې زمونږ نه نه ده پاتې. البته وفاق او نور صوبو چې د پنګو ورکولو کوم ژمنه کړې و، هغه اوس سرتن نه رسي. او هم په دې اړه مو چې د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر ځانګړي مرستیال کامران بنگش نه پوښتنه وکړه چې 2000 کې ولې پخوانی فاټا کې د ژمنو باوجود پرمختیايي پروژې په نظر ناراضي. نو غوایي
100 ارب روپو کمټمنټ شوه دی، هغه کې مونږ ته نه دی ملاو شوی. اوس پورې دا د اوپنلی ویما مونږ خیبر پختونخوا حکومت بارها وزیر اعظم صاحب سره زمونږ وفاقي حکومت سره دا ایشو ټیک اپ کړی دا چې د خیبر پختونخوا چې کم شیر دی، کم چې زمونږ شیر دی د 100 بلین کې د پختونخوا حکومت، هغه مونږ پوره کړی دی. بلکې دا غینه اوور اینڈ اباو مونږ ته دی. نورې صوبې دې هم خپل حساب پکې واچي، نورې صوبو د طرف نه پکې اوس پورې دغه نشته دی. خو مونږ خیبر پختونخوا حکومت زمواري اخلو د قبایلی ورونو خواندو، مونږه ال تکي د ترقی عمل نه دی ورول.
نو موري زیات کړه ټوله فاټا کې چرته هم یو کال کې د شلو ارب روپو نه زیات پرمختیايي کارونه نه دي شوي، خو موجوده حکومت کال 2019 کې د سلیرش عرب روپو پروژه سر ته اورسولې او 2000 کې د اتو دیرش عرب روپو منسوبې روانې دي. خوای د مالی کال په ختمې دوه بده او یا عرب روپو ته ورسی. خو بل پلو ته د غزم شوز لو سره تړاو لرونکو د اسمبلی غړي او عام خلک وای د انزمام نه وړاندې چې دغه ته د صحت تعلیم او پرمختیا کم صورتحال د 2.5 کلونو تیرې دوه باوجود اغه کې کم بدلون په نظر نه راځي. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیخبر.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک وای د کرونا وبا له وجې روان مالی کال 2020 او 21 پړمبنې 500 میاشتو کې پرایویټ کاروباریانو اته اتیا فیصده کمی قرضې اخیستې دي. په خیبر پختونخوا کې کاروباریان وای یوازې کرونا وبا نه بلکې د ګرانو او اوږدو شرطونو په وجه هم په خیبر پختونخوا کې خلک قرضې نه اخلي. او د اقتصاد پوهان وای د کرونا وبا نه وړاندې هم په پاکستان کې د ټیکسونو او سود زیاتې شرې په وجه تجارت تاواني شوی وو او د تجارت غیر یقیني صورتحال له وجې سوداګر د خطرونو ځان بچ ساتي. نور تفصیل د دې خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ماربل او وړو کاروباریانو د اتحادی مشر اصغر خان عثمان خیر وایي د کرونا وبا له امله کاروبارونه اغیزمن شوي دي او د دې اثرات په قرضو نه اخستو پریوتی دي. خو د دې ترڅنګ ګنشمیر نور ستونزې هم کارخانه دار لري. لکه د خیبر پختونخوا حکومت په مختلفو خارونو کې انډستریلز مرکزونه پرانیزي، خو بیا په دغه مرکزونو کې په ورکړې شوي پلاټونو باندې د کارخانو جوړولو دپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکولو څخه خاص بندوبست نه وي. او که یو کارخانه دار کارخانه جوړولو پلان لري، نو بیا حکومت هغوی سره هیڅ کومک نه کوي. دوی بیا وایي د کارخانو د پرمختیا د لپاره د یوې سپا پالیسي ضرورت دی. اصغر خان عثمان خیر وایي کمرشل بینکونو ته خلک د دې وجنې دي چې یو د هغوی شرطونه سخت او اوږد وي، بل دا چې په تاوان کې بینکونه کومک نه کوي او د سود له وجې هم خلک قرضونه نه اخلي.
بینکونو ته خلک د سو وجنې دي چې لینتی ډاکومنټیشن دی، کولټرل ایشوز دي او انټرست ایشوز دي. دا درې ایشوز زمونږه پرمننت روان دي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال 2020 او 21 پړومبې 15 میاشتو کې د شخصي کمپنو لخوا د کمرشل بینکونو نه په قرضو اخستو کې 88% کمی راغلی دی. سټیټ بینک وایي د مالی کال جولای نه تر 11 دسمبر پورې په ټول هیواد کې شخصي کاروباریانو 10.5 کروڑ روپے قرضې اخستی دي. خو تیر کال هم په دې موده کې کمرشل بینکونو 88 او 10 کروڑ روپے قرض ورکړی وو. د مرکزی بینک په وینا د کرونا وبا له امله کاروبارونه اغیزمن شوي دي او په قلار روان دي. په دې حق لا په مردان خار کې د اقتصاد د سانګې استاد ارسلان اقبال وایي د کرونا وبا د راتلو سره په نړیواله کچا ژوند جواک متاثر شوی دی او د هغې اثرات په کاروبارونو هم پریوتی دي. دوی وایي په لومړي ځل داسې وبا راتلو سره خلک بلد نه وو چې څنګه خپل تجارت او کاروبارونه ژوندي وساتي. د کرونا نه وړاندې هم د زیاتو ټیکسونو او سود زیاتې شر له امله کاروبارونه متاثر وو او وبا ورته نور نقصان هم ورسولو. دوی وایي د غیر یقیني صورتحال له امله سوداګر نه غواړي چې خپل ځان کاروباري خطرو سره مخ کړي.
خو غټه وجه دا ده چې دا بینکونو چې کوم شرایط وو هغه سخت وو او هغه سخت شرایط د وجه چې دی هم دا یو غټ هرډل وي چې د لون فیسیلیټی مینجمنت کې دا یو غټ کردار ادا کوي. د لون دغه کدار چې بزنس مین چې هغه ریسک ایورس لري، که ریسک نه اخلي هغه په دې وجه هغه کوشش کوي چې را چون کې سو واضح لای عمل نه دراوته چې لون واخلي، ځکه هغه لون چې د هغه بیا ریپیمنت هم نه او الریډي چې لکه کاروبار کم روان دی نو هغه کې بیا دومره کې بشتي نه وي چې لکه پروفیټ هم کی او لون ریپیمنت شیر هم پیدا کی.
د کرونا وبا ورستو د پاکستان مرکزی بینک سوداګرو ته د قرضو واپسی د یو کال د پاره ځنډولې وا او د بینک لخوا د سود شرط د 10.5% نه 5% تر کم کړی شوی دا. مرکزی بینک کمرشل بینکونو ته ویلي دي چې په اسان شرطونو ځوانانو ته د کاروبار د پاره قرضې ورکړي. ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیوا مردان.
تاسو د وایس اف امریکا دغه خبری خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو په حواله سره د قومي مصالحتي شورا مشر ډاکټر عبد الله ویلي دي چې دغه مذاکرات په کار د خپل ټاکلي وخت باندې شروع شي. د قومي مصالحتي عالی شورا په دویمه غونډه کې د خبرو په موقع ډاکټر عبد الله ویلي دي چې د مذاکراتو د ځی په سر باندې اختلاف باید د خبرو د ځنډ سبب نشي. په دې حواله سره تفصيلي رپورت د افغانستان نه د دیو خبريال حکمل روان راکړي.
عبد الله په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان حکومت پلاوي هم پیاوړی و بالا او د دوی د هڅو ستاینه وکړه. د په خبره پلاوي په پوره وړتیا له ملي ګټو دفاع کړي دا د مصالحې علي شورا یې ل پریکړو ملاتړ کوي. د مصالحې علي شورا مرستیال اسد الله صدتی دیوی ته ویل چې د سولې خبرې په ټاکلي وخت دوه کې پایل کیږي. خو وايي چې د خبرو لپاره سره سم بدواړه لوري د ځای تر ټاکلو وروسته سم للاس خبرې پیلوي. د سولې په دویم پړاو خبرو کې د دوو جنجالي مواردو لړل یو دی اوربن ټینګخ دی چې حکومت غواړي د خبرو په پایل کې تر بحث لاندې ونیسي او بل موارد د راتلونکي نظام نیویات دی. اسد الله صدتی ویل
ان شاء الله کې مرحله دو مذاکرات درمو
دای وای د سولې دویم دور مذاکرات به په ټاکلي نیټه په دوه کې پیل شي. خو د مذاکرات لپاره د ځای بدلون به د دوړو خواو په هوکړې پورې تړلې وي. دا چې سولې ته څنګه او کله رسیږو یوالو یو پښتنه ده. خو مونږ هیله مند یو چې سولې ته ورسیږو د همدې لپاره هڅې او کار روان دی.
په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي چې پایلو ته رسیدل پراخ غم ته اړتیا لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو ویډیوګانو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې چې ظاهرا پکې د طالبانو ځینې مشران پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال د خپلو ملاتړو ترمن لیدل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالب مشرانو هغه ویډیوګانې چې دوی پکې فوزي روزنیز کمپونو کې لیدل کیږي د خفګان او اندېښنې وړ خبره ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو شونونکو سناولا مخلص وایي چې د سولې راتلونکو پړاو خبري افغانستان کې امکان نه لري. مخلص وایي طالبان هم خپل واک نه دی او نه هم افغان دولت مرکچی پلاوي کولای شي د سولې پروسه کې خپل واک ووسیږي. هغه په دې اړه وویل
از ما په باور باندې د حکومت او د طالبانو ترمنځ راتلونکو پړاو خبري یا مذاکرات په افغانستان کې امکان نه لري، ځکه امکان نه لري چې طالبان خپل په واک او اختیار کې نه دي. پر هغه باندې یو تعداد وادونه تاثیر لري، تحت اثر دي، د هغه تر فشار لاندې دي او هغه نه غواړي چې د مذاکرات په افغانستان کې وسی. د دې سره په څنګ کې بل خبره ده چې چیرې په قطر کې د مذاکرات په خپل ټاکلي نیټه هم پیل شي، خو ډیر بلنجمنی ډیر بزندني
دی. افغانستان دی بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د هدافي بریدونو پر ډیری دو ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد کمیسیون دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې په دې ورستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هدافي بریدونه په بیساري توګه ډیر شوی او دی چارې خلک د سولې خبرو پر بریا شکمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې پر خبريالانو مدني فعالانو او نورو ملکی وګړو هدافي بریدونه ډیر شوی او طالبانو په ګډون هیڅ کومي وسلوالې ډلې پړه پر غاړه نه داخسته. دا خبرې داسې محل تر سره کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی او د طالبانو تحریک استازي په قطر کې د سولې پر کړنلارې هوکړې ته تر رسیدو وروسته د شلو ورځو لپاره لخپل اړخونو سره سلا مشورې کوي او ټاکل شوی چې د جنوري پر 15مه به د سولې بهیر دویم پړاو پیل شي. حکمل صدات، دیو ریډیو، کابل.
وخښوي د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ور کړی دي. دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان کې د تیر دو دریو کالو راسي د سیاسي ناقلارۍ او د امن او امان د خرابو حالاتو له سبب د پاکستان او د چین ترمنځ د سی پیک په نوم د چین د اربونو ډالرو د مالیت په منصوبه کار اوس تور شوی دی. په دې موضوع هانګ کانګ نه وتونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د یو نامتو صحافي او د لیکوال د اف ام شکیل یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته چین ورورو پاکستان کې د خپل بیلټ اینڈ روډ درنی منصوبینا په شاکې دوه افلم شکل په خبرنه ایشیا ټایمز ته درالي ګری خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د پاکستان فوج د سی پیک منصوبه په مکمل توګه خپل اختیار کې د اخستو د پاره ټولي تیاریاني مکمل کړی دی. دا پاکستان کې د چین د شپېتو ارب ډالرو د مالیت د سرمایه‌کارۍ یو ډیره درنه منصوبه ده او د دې تر مخې به پاکستان کې د پاکستان د بنیادی اډانې دننه د ریلوی سړکونو د بندرونو او د خصوصي اقتصادي مرکزونو جوړولو مختلفې منصوبې سرته رسولې کیږي. په دې لړ کې به د پاکستان پارلیمان ته یو قانون وړاندې کولی شي. د دې قانون په منظورېدو به پاکستان کې د فوج طاقتورې ادارې ته د سی پیک د منصوبو په خپله ولقه کې د اخیستو لپاره نور زیات اختیارات حاصل شي. د دې ټولو پارلیماني هلو ځلو شاته د پاکستان د فوج لاس دی او فوج غواړي چې چین له دا په ښه تسلي ورکړي چې پاکستان کې به د چین سرمایه کاري د چین انجینران او د بنیادي اډانې په نورو منصوبو کار کوونکي ټول چینیان د ورانکارو د حملو نه محفوظ وي. ایشیا ټایمز لیکي چې دا اقدامات په داسې وخت کې کیږي هر کله چې چین د خپلې دې ګټورې منصوبې لاندې پاکستان سره د کړو خپلو مالي لوزونو نه ښکاري داسې چې په شا کېدو واله دی. اخبار لیکي چې د امریکې د باسټن یونیورسټۍ څېړنکارو د میډیا د خبرونو په بنیاد د سی پیک د منصوبې په هکله د مالي اعدادو شمار د وړاندې کولو په موقع خپل یو رپورټ کې لیکلي دي چې د چین دوه سرکاري بینکونو پاکستان کې د سی پیک خپلی منصوبې ته په کال 2014 کې 15 ارب ډالر اوښتي وو خو تیر کال یې ورته صرف 4 ارب ډالر بیل کړي دي. هر کله چې روان کال کې دا رقم 3 ارب ډالرو ته راپریوتی وی. د باسټن یونیورسټۍ څېړنکارو خپل رپورټ کې نور لیکلي دي چې چین د بیلټ اینڈ روډ خپلې ټولې منصوبې ته 1 ارب ډالر ویستي وو خو د منصوبې دننه د بډو رشوتونو غریبو ملکونو ته د درنو قرضو د ورکولو په ذریعه د دوی د قرضونو په جال کې د ګیرولو او د خرابو اولسي او چاپیریال د اثراتو له سببه په دې باندې د هر طرفه اعتراضونه روان دي. په دې وجه چین په دې ټوله منصوبه بیا د سره د غور کولو فیصله کړې ده. شکیل خپل مضمون کې لیکي چې ڈی آر آئی منصوبه د چین د صدر شی پینګ د ذهن پیداوار ده او د نیت داو چې د دې منصوبې په ذریعه چین په سمندري او زمینی لارو یورپ او افریقي سره وتړي. په دې ټوله لوبه کې د چین د مشرانو د ټولو نه لوی او اهم مقصد داو چې د مشرقي استاد د تیلو شتمنو ملکونو نه د تیلو چین ته په لنډه سمندري لار د رسول بندوبست کی او دا مقصد د پاکستان په لار د سی پیک د منصوبې په مکمل کېدو حاصلولې کېدی شي. چې د گوادر بندر له برکت او چین مشرق وسطانه د ابنای ملاقه په اوبدلار د تیل خپل ملک ته د رسول د شواخون خلاص شي خو اوس به کتی شي چې د چین له خوا د قرضونو ورکولو د عمل په سړېدو به د سی پیک په منصوبه س اثرات پریوزي. ځکه چې پاکستان کې د سی پیک ډیری منصوبې د پیسو د نشت له سببه مټه روانې دي. سی پیک سره تړلي ډیر خلک وایي چې د سی پیک په منصوبو کې او خصوصا د بجلی د مت په منصوبو کې د چین د کمپنو د بدعنوانو او د بډو رشوتونو له سببه د چین مالي واکداران پاکستان ته د ورکیدونکو قرضو په راکمولو مجبور شوي دي. د پاکستان د سیکیورټي او اکسچینج نومي کمیشن د تازه تحقیقاتو نه معلومه شوې ده چې د سی پیک د بجلی د مت په منصوبو کې 1 ارب 80 کروڑ ډالر خورد برد شوی دی چې زیات پکې د چین 14 کمپنو کړی دی. بلخوا بلوچستان کې د ډیری مدینه سرګرمی عمل جنگیالو په سی پیک منصوبو او په دې کې کارکونکو چینیانو باندې خپلې حملې توندې کړې دي. دې سره د منصوبو د امن او امان او سیاسي اخراجات ډیر زیات شوي دي. همدغه وجه ده چې د چین د ادبار په ځای کولو لپاره د پاکستان حکومت فوج ته د سی پیک د منصوبو په خپل مضبوط اختیار کې د اخیستو نور زیات اختیارات ورکړي دي. ایشیا ټایمز لیکي چې د چین لخوا د سی پیک منصوبو له په خلاص مټ د رقمونو ورکولو نه د لاس نیوو په موضوع پاکستان کې د چین د نوي سفیر نانګ رانګ او د پاکستان د خارجه چارو د وزیر د شاه محمود قریشي ترمنځ د تیره میاشت اسلام آباد کې په یو خصوصي ملاقات کې تفصیلي بحث شوی دی. او ایشیا ټایمز کې د چاپ شوي مضمون لیکوال اف ام شکیل لیکي ښکاري داسې لکه چې چین پاکستان سره ګوتې راخیستې دي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په هرنای سیمه کې د لیویز چارواکو په وینا د امنیتی ځواک اف سی په چک پوسټ باندې وسلوال برید شوی دی او په دغه وسلوال بریټ کې وطنه وجل شوې دي او تولس زخمیان شوې دي. وسلوالې ډلې پی ایل ای د دې حمله ذمہواری په غاړه اخستې ده. په دې حواله سره تفصيلي رپورت د ریوا خبريال حفیظ الله شیرانی راکړي.
د ځای مامورینو په وینا د بلوچستان یالت په شمال ختیځ کې له کوټي شهر څخه شاوخوا 120 کیلومتر لیري پرته سیمه هرنای شهرګه کې د خالی یا هفته په مازیګر دا پیښه شوې. د هرنای د لیوی ځواک او چارواکي د نوم نشولو په شرط وی جیوته وویل د اف سی ځواک پر پوستا وسلوالو په وړو او لوی وسلو بریټ کړي. په بریټ کې ټپي سوي عسکري د کوټي او پوجي روغتون تر رسولې لا یاد پیش سمدستی ورستو د اف سی او لیوی ځواک ګان شمیر سرتیرو سیمه په ولکا کې اخیستي او د وسلوالو بریدګرو د نیولو هڅې کوي. لا بلې خوا د هرنای د وسلوال بریدز مواري کله دم بلوچ وسلوالې ډلې بی ال ای قبول کړي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د پیش غندنه کړي او ویلي چې ترهګریز بریدونه د دوی حوصله نسی ټټولای. په جاری سوي سرکاري خبر پانه کې لیکل شوی چې امنیتي ځواکونه د ملک د دفاع په خاطر د ځان قرباني ورکوي. په بیان کې زیات شوی چې د وزل سوو سرتیرو وینبه رنگ راوړي. هرنای د کولی یا د سکرو د قانونو د شموسم او میوه په وجه شهرت لري. دلته وخت نا وخت پر امنیتی ځواکونو او د کولی قانونو پر خوارکښو بریدونه کیږي. د دغو بریدونو ځموارۍ زیاتره وخت بندیز لګول سوی بیلتون غشتون کې بلوچ وسلواله ډله بی ال ای منی. دغه وسلواله ډله د بلوچستان په کوهلو سیوی ډیر مراد جمالی نصیر آباد او واران او نورو سیمو کې د حکومتي ادارو او چارواکو پر ضد وسلوال عملیات کوي. پر شپږ وستم اگست 2018 باندې د بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټي د مرګ له پیښې وروسته د ایالت امنیتي وازه خرابه سوي او په بیلابیلو سیمو کې بلوچ وسلوالې ډلې د حکومت او فوجي ځواکونو پر ضد وسلوال عملیات کوي. د امنیتي ځواکونو له لوري هم د ایالت په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت د وسلوالو ډلو پر ضد اپریشنونه کوي. بلوچ کمپ پرسته ګوندونه د بلوچستان پر ساحل او وسایل باندې د بلوچ اولس د اختیار غشتنه کوي. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د ایتوالیا یک شنبه فورس ګړو یورپی ملکونو د کرونا وایرس پر ست ویکسینونو ورکولو لړۍ شروع کړی ده. په اټلی، سپین، جمهوریت چک او سلواکیا کې نن په لومړي ځل د فایزر او بایو انټیک د کرونا پر ضد ویکسین ورکړل شوې ده. یورپی ملکونو ته د فایزر او بایو انټیک کمپنۍ د فاج د جوړ شوې ویکسینونو محدود خوراکونه ورکړل شوې دي. بلخوا د کرونا وایرس د نوې قسم د خورېدو مخنیوي په خاطر په امریکا کې چارواکو ویلي د ګول یا دوشنبه د ورځې نه به د برتانیې نه امریکا ته راتلونکي هر یو تن لپاره لازمي چې د کرونا وایرس منفي ټیسټ ورسره وي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په نور تفصیل شویب زاده ناورو.
نن ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس پر ضد ویکسین ورکول پیل کړي. په اټلی کې د هسپتال وینر سي د یونیورسيټي یو پروفیسر او یو ډاکټر د ویکسینو لومړی خوراک اخیستونکو چورته په لازارو پالانزي هسپتال کې ټیکې یستنې لګول شوی. په سپین کې بیا په یو نرسنګ هوم یا د بوډاګانو د ساتنې په یو مرکز کې ویکسین ورکول شروع شوی دی. د جمهوریت چک وزیر اعظم انډری بابس په خپل هیواد کې د ویکسینو ټیکی اخیستونکو لومړی کسانو کې وو. چرته چې باټولو خلکو ته دغه ویکسین ورکول کیږي. په سلواکیا کې هم د دغه ویکسینو لومړی خوراک د صحت کارکونکو او د خوریدونکو ناروغیو ماهر او ډاکټرانو ته ورکړل شوې دي. اروپایي هیوادونو ته د فایزر او بایو انټیک کمپنۍ لخوا جوړ شوې د کورونا وایرس پر ضد ویکسینو لس سره محدود خوراکونه ورکړل کیږي. هر هیواد بیا د ویکسینو ورکولو خپل پروګرام لري، خو ټولو د کرونا نه زیات خطر ته مخامخ خلکو له په لومړي فرصت کې ویکسین ورکولو پلان لري. د یورپی کمیشن صدر په یو ویډیو پیغام کې اروپا کې په ګډه د ویکسین ورکولو کار د یووالي ګام بللې. چرته چې بنجدې 3.5 میلیونه خلکو ته ویکسین ورکړل کیږي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د نن نه د ویکسین ورکولو دا کار په داسې وخت شروع شوه چې د کورونا وایرس یو بل خطرناک او په تیزی سره خپرېدونکي قسم په نړۍ کې په خپرېدو دی. چې د سبب د صحت نړیوال ادارې دا خبردارې هم ورکړې چې کرونا وبا به په نړۍ کې اخیری وبا نه وي. د صحت نړیوال ادارې ډایرکټر جنرال ټیډروس ګبریاسس لخوا نن د اتوار یکشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې دغه خبردارې ورکړل شوې. په لومړي ځل د وبا لپاره د تیاری نیولو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ټیډروس ویلي چې نړۍ دې د کووډ 19 نه زده کړې وکړي او د انسانانو د صحت د زناورو او بوټو ترمنځ نږدې اړیکو باندې د کار وکړي. نوموړي زیاته کړې د ډېر وخت راسې په نړۍ کې د بېغوري او ګډوډۍ لړۍ روانه ده. موږ په یو وبا پیسې لګوو او چې کله ختم شي موږ نه د غهیر شي او د نورو لپاره بیا هیڅ نه کوو. نوموړي ویلي هر هیواد باید د خوندیتوب په سپلای مصرف وکړي چې د هر قسمه بیړنی حالت مخه ونیول شي او د وړاندې نه معلوم شي. د لندن سکول اف هایجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن تر مخک د کرونا وبا دغه نوې قسم د لومړي په مقابله کې د 50% نه تر 40% زیات په تیزی سره خوريږي. چور سره په کال 2020 کې د کال 2020 نه د زیات مرګونو او په هسپتالونو کې د ناروغانو د زیاتېدو بیرې هم خوري شوې دي. د کرونا وایرس د نوې قسم د خورېدو مخنیوي په خاطر په امریکا کې چارواکو ویلي د ګل یادو شنبه د ورځې نه به د برتانیې نه امریکا ته راتلونکي هر یو تن لپاره لازمی وي چې د کرونا وایرس منفی ټیسټ ورسره وي.
د سرکاري شمیرو تر مخه د کرونا وبا دوی می چپی په موقع په پاکستان کې د کرونا وایرس نه رواني هفته دوران 13 ورځ په سلی رښتو ساتو کې تر ټولو زیات یو سل او یو لسو تنانو ژوند لاس ور کړی دی. د صحت چارو پوهان وای د وبا دوی می چپی دوران د خلکو په لویه کچه د کرونا وایرس نه متاثر کېدو او د مړ کېدو شره زکه زیاته ده چې نه حکومت هغه شان سخت لاکډاون کړي او نه عام خلک د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی ایس او پیز یا سپارښتنو باندې عمل کوي. بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت وخت په وخت په خلکو زور راوړي چې د کرونا وایرس نه ځانونه خوندي ساتلو لپاره دی په هغه ټولو سفارښتو عمل وکړي کم سره چې دغه وایرس مخنیوي کېدی شي. نور تفصیل په د پیښور ناد دیو خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
د کرونا وایرس په توندۍ سره د خوریدو په اړه پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون وایس چانسلر او د عام روغتیا د چارو کارپوه ډاکټر ضیاء الحق وای د حکومت د بندیزونو باوجود هم په شادي حالونو کې ودونه په کلاو میدانونو کې سیاسي جلسې او نور د امروزه ژوند حالي ځلې بغیر په ایسوپیز عمل کولو روان دي چې له عملی د کرونا وایرس مثبت پیخي او د مړینې شرح سیوا کیږي.
او بازارونه او شادي حالې کاروبارونه هر څه هغه روان دي خو خلک په دې کې دنه ایسوپیز نه فالو کوي. چې نه فالو کوي نو دا کې به انفیکټیویټی چې کومه ده یو نه بل ته لګېدل په دې جمعي کې خصم زیات شي او بیا په دې کې خلکو د سینی بیماری هم زیات شي نو دې کې اموات چې کم دي نو په تسمتې نه زموږ ایکسپیکټیشن وو چې دا به زیاتېږي او که دا چې ټرند روان نو خدای مو که نور به هم زیات شي.
بلخوا د انګریزي جبډان اخبار په خپل اداري کې لیکلي چې لس ورځې وړاندې روزانه حساب سره کم اته سلويغ زره د کرونا وایرس ټیسټونه کېدل هغه وس سلويغ زره ته راکم کړی شوی دی. کم چې په دې خطه کې د یو داسې ملک چرته چې 200 میلیونه خلک ژوند کوي د ټیسټونو کم شره ده. اداري زیاتوي چې د وبا دوی می چپی په موقع د مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو کارکردګي هم مایوس کونده او هغه زیاتره اقدامات یې لا تر دې د مندي عملی کړی کم چې د کرونا وایرس د خوریدو مخنیوي په لړ کې ګټور ثابتېدل شي. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د صوبایي اتحادیه مشر ډاکټر زبیر محسود وای د صوبه پنجاب او بلوچستان د هسپتالونو په سیر د خیبر پختونخوا دوه لوی هسپتالونو کې هم د کرونا مریضانو لپاره مختشوي بسترې یا بډونه ډک شوي دي.
اور حکومت خو به زده وه مچدي هر څه د الله تعالی په غبن پری خې دي ځکه د ټیم کې دوه هسپتالونه چې کوم غټ هسپتالونه دي شیرپاو هسپتال له کې ټی ایچ مرتوی فیبر ټیچینګ او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس دا ځوان فل شوی دی او د کرونا مریضانو لپاره ځای نشته او نور موږ ته هسپتالونه نه دي جوړ کړی.
پروفیسور ډاکټر ضیاء الحق دا هم ویل باید د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د ویکسین مهیا کولو په اړه هلی ځلې تیزی کړي ځکه چې د یخنۍ په موسم کې د کرونا وایرس نه د خلکو په ناروغ کېدو کې توندۍ سره زیاتوالی راځي.
یو خوځید ویکسین لپاره ته ګډو زیاتول په کار دی. حکومت پاکستان هم دلته ټرایل شروع کړی دی نیشنل انسټیټیوټ اف هیلث په دغه باندې اې کوم امید دار چې دوه میاشتو کې کېدای شي راوځي، نو یو په هغه باندې خلې ځلې زیاتول پکار دي. او دویم دا ده چې کم زموږ ګولډن ایس او پیز دي، هغه ایس او پیز چې کوم دي نو هغه د ټول نه اصل خبره هم هغه ده. پای کې موږ بار بار خلکو ته وایو چې تاسو د ګڼې ځای ته مځئ، تاسو کم از کم شپږ فوټه فاصله ساتئ، خپل لاس بار بار وینځئ او ماسک اچوئ.
د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کورونا وایرس نه تیر سلیر شو ګڼټو دوران 1353 نور تنه ناروغ شوي او 2.5 تنانو د یاد رنځ له عمله ژوند لا سور کړی دی. د غشمیري خای د هواد په کچا تر وسه پوري د کورونا وایرس نه 1,315 تنه ناروغ شوي او 9,340 تنانو ژوند لا سور کړی دی. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
د پولیو د مخنیوي جاج اخیستونکو آزاد ادارې انډیپندنت مانیټرینګ بورډ خپل تازه رپورت کې پاکستان او افغانستان کې په تیزی سره خورېدونکو د دویم قسمه پولیو وایرس نړۍ د پاره خطر بللی دی. آی ایم بی رپورت کې ویل شوی دی چې په خصوصي توګه دغه دوه ملکونو نه پولیو وایرس د نړۍ نورو ملکونو ته منتقل کېدای شي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو کوارډینیټر عبدالباسط وایس اف امریکا ډیوا ته ویل دي چې په دې لړ کې تر ټولو نه غټ چیلنج د پولیو ټایپ 2 د مخنیوي لپاره د ویکسین کمواله ده. په دې اړه تفصيلي رپورت د ډیوا خبريال شاهین شارا کوي.
آی ایم بی رپورت کې ویل شوی دي چې په خصوصي توګه دغه دوه هوادونو څخه پولیو وایرس د نړۍ نور هوادونو ته منتقل کېدی شي، ولې چې پرسته کې هم دغه ډول وایرس د ایران په چاپیریال کې موندل شوی دی. آی ایم بی رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د پولیو د مخنیوي کمی اداره او چارواکو لوی امرسته ترلاسه کیږي. په هواد کې چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کیږي، ولې نه هغه ګامونه د پولیو وایرس مخنیوي لپاره هم پورته کړی شي. د آی ایم بی رپورت په داسې حال مخې ته راغلی چې د نړۍ نه په مجموعي توګه د پولیو وایرس دویم ډول 323 پیښې رپورټ شوي، ولې د نړۍ شل بیلابیل هیوادونو کې 40 د پولیو وایرس چاپیریال نمونې مثبت رپورټ شوي دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وی وی ډیو ته وایي چې د پولیو وایرس دویم ډول په ضد په یو وارې پولیو کمپین نه کیږي، یا ټولې نړۍ ته د دغه وایرس مخنیوي لپاره په یو وار ویکسین نه میلاویږي. په داسې حال کوم خلک چې د متاثره هیوادونو نه بهر سفر کوي، په ممکنه توګه هغوی د لارې دا وایرس هم خوریږي.
دا ویکسین مونږ ته دغه شانته کې په دومره مقدار کې نه دی اویلیبل څنګه چې مونږ ته بی او پی وی اویلیبل دی، کم چې مونږ د وایلډ پولیو ون خلاف استعمالو. چونکه په دنیا کې د پاکستان نه علاوه نور ملګونو هم دا سیشل پیندل شته چې په کمی کې سی وی ڈی پی وی 2 شته، نو ګلوبلی چې د دې وکسین چې کومه تیاری ده هغه په دونه مقدار کې نه ده چې پاکستان ته په یو وخت باندې ورکی او چې مونږ په یو ان ای ڈی یا دوه دوه درې ان ای ڈی تر سره کوو، یعنی د ټول ملک په سطح باندې وګو. نو دا کمپین د وکسین د نشوالي په وجوه باندې مونږ دا په پیس میل کې په لګو لګو ټوټو کې کوو.
نوموړی وای تیر کال د خیبر پختونخوا په شمالي ضلع تورغر کې د پولیو وایرس دویم ډول راسرګند شوی بو او پر لپسې مخصوص کمپاینونو چلولو وروسته وایرس قابو کړی. انډیپندنت مانیټرینګ بورډ یا آی ایم بی د پولیو وایرس مخنیوي لپاره د نړیوالو ادارو لخوا هر شپږ میاشتې پس رپورت جاری کوي. د کال 2020 دغه رپورت وای چې د پولیو وایرس دویم ډول په هغه سیمو کې رپورت شوی دی چرته چې ماشومان ته بنیادی ټیکو لګولو کچه کمه ده. آی ایم بی په نړیوالو صحت ادارو غږ کړی چې کال 2020 کې د پولیو وایرس دویم ډول مخنیوي لپاره مخصوص پلان جوړ کړي او پر راتلونکي کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره ضروری ده چې د بنیادی ټیکو شرح اوچته کړي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ده. د خیبر پختونخوا سوات پسیما کې د ماشومانو یو ډاکټر اسوسییټ پروفیسر ډاکټر نعیم الله وای د جمی په موسم کې خصوصا په هغه علاقو کې چرته کې چې یخنی ډیره زیاتې په ماشومانو کې بیلابیل ناروغۍ هم زیاتې شوې دي او په دغه ناروغو کې یو ناروغي د نمونیا ناروغي ده. د ریو خبري الفیاز فر سره په خبرو کې هغه ویلې دي چې کچري یو ماشوم ټوخیږي، سینې خرابې، سا پګرانا غستېشي او ولګې ختمشي، نو دا د نمونیا نخې کېدې شي او زر تر زر دغه ماشوم د ماشومانو ډاکټر ته بوتل پکار دی. د ماشومانو د جمی په موسم کې د ناروغو په حواله سره تفصیلی مرکه ډاکټر نعیم الله سره د ریو خبريال فیا سفر کړی دا
د ماشومانو د مرزونو په ډاکټر اسوسییټ پروفیسر ډاکټر نعیم الله د دغه ناروغ د غنو په حق لا دی وځوي
یخنیانو کې زیات تر د کورونو کې ماشومان او مېندې دا ټول اکثر یو ځای دا غي سره یو بل نه بلتا بيماريانه ډېر زر خوريږي لګای کې زیات تر پیپړو یا د پرپوست کم بيماريانه نمونیا شو برانکولایټس یا نور مختلف بيماريانه یې اغلی زیات پلاريږي
دوی وایي چې د هنه په موسم کې ماشومان ته نمونیا کیږي او چې په وخت یې علاج نه شي نو دا مرض د ماشومانو پربوسان دا نقصان رسولی شي دا ماشومانو تیزه تبا ټوخه خوراک نه کول په تیزه تیزه سا اغستل سینه خرابیدل د دې مرض نخې دي اسوسییټ پروفیسر ډاکټر نعیم الله وای
نو اصل کې خبر دا ماشومانو د فیلډ لاس دی چې ودی کې اکثر دا زیات تر خلک په لاس نه پیږي وکړه د دې تر تا تنیر وای چې کم د ماشومانو سپیشلیست ډاکټر دی وی چوز ډیفرنٹ رازی ډیفرنٹ ڈسپنسریز دی هغه ته پکا دی چې او خو له شي ډاکټر کماس کوم غوري دا ډاکټر ته پته لګي چیرې دا نمونیا ده یا نور بیماری په ټیم باندې لاګو شنو هیڅ خبر نه او کدا تاخير وشي او مطلب ټایم باندې کې تیر شي نو بیا ماشوم چې دا سټیټ پلاټ شي هغه نه واپس پیره کړاني
دوی وایي چې کله هم ماشوم کې دا نه ښه کار شي نو مور پلار ته پکار دي چې زر تر زره دا ماشومانو په ډاکټر ته وخایي او علاج په وخت وکړي دوی وایي چې کوم ماشوم پیدا شي نو مور له خلک لیټای اصلي غوړي او نور څه واغړي خوراکونه ورکي خدا نه دی پکار او د کومې خزي چې ماشوم وشي هغې له هغه خوراک ورغول پکار دي کوم چې هغې به مخکینه خوړو خو مه غوښه یا نور هغه خوراکونه چې پروټین پکې زیات وي دغې خزي له ورغول پکار دي دوی وایي چې د کومې مور پای نه وي نو هغې له پکار دي چې ډاکټر له لاړه شي چې د هغې علاج وشي او پای شروع شي ډاکټر نعیم الله وایي چې د ماشوم نه پیدایش نه سمدستي پس بیا د هغې نه شپږ هفته بیا لس هفته بیا څوارلس هفته بیا نهه میاشتې او بیا پنځلس میاشتې پس ماشوم ته حفاظتي ټیکې وهل ضروري دي او تر پنځو کالو پورې ورته د پولیو څاڅکي ورکول ډیر ضروری دي چې د ماشوم د ټول عمر د مزورتیا او د نورو ناروغتیاګانو نه بچ پاتې شي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا
خبری خبرونه کې وسوخ شوې ده چې تاسو خبر کو د پښتو د ادب یو پیژندلې تند ژوند او د فندقې سینه په دې حواله سره هر اتوار په ورځ تاسو لپاره رپورت راوړي د دیوا همکار سردار علي ټکر راځي چې وښکشو نن هغه تاسو د پاره کم یو مهمه د پښتو ادب او د فن شخصیت په حواله سره رپورت راوړي دي
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم دی مولوی مستقیم محمد افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د مولوی مستقیم په حواله داسې لیکي وایي چې د مولوی مستقیم د جن پوره حالات نه دی معلوم د تیر وخت په گردونو کې پټ دی حسې د اندازې نه دا معلومیږي چې د دیارلسمې صدی هجرې شاعرو خدینی عالمو قصه شمشاد اسلام نامه شمایل نامه دا کتابونه په پښتو کې د فارسی ژبې نه ترجمه کړو او د مثنوي په اخر کې لیکي مستقیمه خلاص د کړو واړه بیان مستقیمه خلاص تکړو واړه بیان اوس لاس پور تکړه په درد پاک منان په مسنوی کې زی په زی د نوم سر مولا ټکی لیکل دي کې دیشي چې چرته جماعت کې د دیني علوم درس مور کولو او امامت هم کړی د مولا مستقیم دا مسنوی حاجی عبدالحکیم نشر کتب پیخور چاپ کړی دا کتابت د تختباد محمد سعید کاتب کړی دی یو چاپ نسخه د پېښور یونیورسيټي پښتو اکیډمۍ کې په سلسله وار نمبر 300 موجوده ده. د ملا مستقیم کلام خ علمانه رنگ لري، په ژبه د فارسی عربی اثر ډیر زیات دی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سر شریک کو. په نامه د خدای شروع کلم چې احد دی، په نامه د خدای شروع کلم چې احد دی، لم یلد ولم یولد فرد الصمد دی. او خدایا ستا د صفت باغ می په نظر شو، خدایا ستا د صفت باغ می په نظر شو، زړه زما لکه بلبل پکې را سر شو. او د صفت دریاب دلویره تبهیره، د صفت دریاب دلویره تبهیږي، زړه زما شو مرجونا پکې را لویږي. او خدایا ظلم استا د وصف سنا خوان کړی، خدایا ظلم استا د وصف سنا خوان کړی، په دریاب د محبت کې میروان کړی. او زما خدای حس بے نیاز او بے انباز دی، زما خدای حس بے نیاز او بے انباز دی، چې په لګ رجول مونږ سر ساز دی. او نه یې مصر نه مثال د دد ذات شته، نه یې مثل نه مثال د دد ذات شته، نه یې نقص نه نقصان د صفات شته. هر چکړی هغه کوي اختیار خپل دی، هر چکړی هغه کوي اختیار خپل دی، حجت نه لري د چا محتاج بل دی. هم سنا چې په طاقت سره څوک وایي، هغه کل سنا صفت دل رخای. خو ګوریدونکو، په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شاعر سره ستاسو په خدمت کې زریږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارم او خو جون درته غواړم.
او وړاندې کوسوه اداریه، دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر ښایي.
امریکي د ایران له مخبره او د دفاع د وزارت په دوه سترو چارواکو باندې د امریکي د ایف بی آی د پخوانی اهلکار د رابرټ لیوینسن په تختولو بندیوان ساتلو او غالبا د هغه د قتلولو په سر بندیزونه لګولي. رابرټ لیوینسن د امریکي د تاریخ د ټولو نه د اوږدي مودې راشي برامته ساتلی امریکنۍ دی. رابرټ لیوینسن په کال 2009 کې د ایران د کیش جزیرې د سیل کول په وخت غائب کړی شوی دی. په کال 2010 او په کال 2011 کې د هغه کورنۍ ته د هغه تصویرونه او یو ویډیو لیږل شوی وو. په دغه ویډیو کې رابرټ لیوینسن خواست کوي چې هغه د نامعلومه کسانو د قبضې نه آزاد کړی شي. د ایران حکومت ته چې د رابرټ لیوینسن پر اخلاصولو کې د لاس امداد خواست وشو، نو د ایرانی حکومت دا جواب وو چې هغه د لیوینسن په باره کې هیڅ معلومات نه لري. امریکی اوس د ایران د مخبره او د حفاظت د وزارت دو چارواکي محمد بصیری او احمد خزائی په قول د امریکی د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس د رابرټ لیوینسن په اغوا کولو، بندیوان ساتلو او غالبا قتلولو کې نیخ په نیغه د لاس لرلو ذمہوار ګرځولی دي. د امریکی د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس په یو تحریری بیان کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې دا خبره واضحه ده چې دغه دوستر چارواکي نه یوازې د لیوینسن د غایبولو ذمہوار دي، بلکې ځانونه د قصد د لیوینسن په ټوله معامله ناجانه کړي دي. او د غلط بیانای د یو منظم مهم تر مخه دا تاثر ورکوي چې د دوی د رابرټ لیوینسن معاملې سره ګیري هیڅ تعلق نشته. د امریکی حکومت دی اعلان سره د ایرانی حکومت خلاف رومبه ښکارا اقدام دا پورته کوي چې د رابرټ لیوینسن د ټولي معاملي ذمہوار ایرانی حکومت ګرځولې دی. په دې معامله کې چې تحقیقات څومره څومره وړاندې خوځي، دومره به امریکا خپل پوره وس چار کوي چې په دې واقع کې ککړو نور کسانو پورې هم ځان ورسوي. په محمد بصیری او احمد خزائی باندې د امریکې د خزانې د محکمې لخوا د لګېدلو بندیزونو مطلب دا دی چې د دې دوه کسانو که په امریکا کې سجایداد وي نو دا بند کړی شوی دی. د امریکې یو تن به هم دې دواړو سره څه کاروبار نه کوي، او چې کومې خارجي مالي ادارې دوی سره کاروبار کوي په دغو ادارو به هم بندیزونه لګولی شي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره په ګوته کړی دا چې د ایرانی حکومت د تیرو یو سلويختو کالو راځي دا عمل دی چې خارجیان او د غبرګ شهریت استوګن د سیاسي فشار اچولو لپاره اوچتۍ او بندیوانی ساتي. موږ یو ځل بیا په سختو ټکو کې امریکانو استوګنو ته او د غبرګ شهریت لرونکو ته دا خبرداري ورکو چې ایران ته په سفر کولو کې د دوی د سرونو خطره ده. خاغلی پومپیو خپل وینا په دې ختمه کې چې د خاغلی رابرټ لیوینسن تختول بندیوان ساتل یا غالباً وجل د انساني ژوند په باب له د ایرانی حکومت د بیرحمه یو بل ناولې مثال دی. موږ د ایران حکومت ته غږ کوو چې د خاغلی لیوینسن د ژوند په حق له پوره معلومات امریکای له ورکی. موږ به یقینا چې تر هغې پورې په آرام نه کینو تر څو مو چې د ایران په ناجایزه بند کې پراته ټول امریکایان واپس امریکای ته نه وي راوستي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
واشنگتن دی او تاسو د وایس